په خبرو کې د غرمې 12 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانی او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو
د خبرونو سرټ کې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د یو شمېر وسلوالو د وژنې ادعا کوي نن په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه پرانستل کیږي او د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یو نوې پوځي مفکوره منظور کړې چې پکې روس پوځي دښمن ګرځول شوی دی او اوس خبرونه د تفصیل سره د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو په مرکزونو د هوایی بمباری پر مهال لږ تر لږه 1 وسلوال وژلي دي پرون ناوخته د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنگي جازونو یې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې پرون د هوایی بریدونو پر مهال 12 وسلوال ووجل دا را د خبر ایجنسی په تیرا سیمه کې هم پرون د جنگي جازونو په بریدونو کې 14 وسلوال وجل شوې دي پوز ادا کوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه هم تباه کړي دي بل خو د محسود طالبانو ویان او د عسکري ډلې ویان د ISPR دغه داوا رد کړې ده ویلې دي چې په دې هوایی بمباری کې دوی ته زیان نه دی وخت د پاکستان صدر ممنون حسین د خپل چینی سیال جی جنگ پینګ سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ورورولي او تعلق د وسپنې په شان مضبوط بللی دی پرون په بیجنګ کې د خبرو په وخت ممنون حسین ویل چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف روان ضرب از نومې پوځي عملیات د دې هیواد نه د ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي دي نوموړي زیاته کړه چې د ده په فکر د پاکستان نه د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک نومې وسلوالې ډلې تقریبا ټول غلي غړي ختم کړی شوي دي او که څه هم پاتې وي نو هم شمېر به یې ډېر کم وي یا د وسلواله ډله د چین په مغربي صوبه سینکیانګ باندې د دغه هیواد د واکمنۍ مخالفت کوي په دې صوبه کې د چین اقلیتي مسلمانانو ترک یوغورو اکثریت دی هلته د صدر جینګ پینګ په حواله ویل شوی چې د صدر ممنون حسین ته ویلي چین به د پاکستان سره د ملي امنیت محفوظه کولو په هلو ځلو کې مرسته کوي د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف 15 نور وسلوالو ته د مرګ د سزا ورکولو توثیق کړی دی د پوز د مطبوعاتو د څانګې ویان د ټویټر د لارې ویلي چې شپږم وسلوال ته د عمر قید سزا ورول شوې ده دا وسلوال لاهور کې د یو وکیل په قتل په کوټه کې فرقې ځپې خو په خیبر ایجنسی کې د جنکو په سکولونو او د پولیو د مخنیوي په ټیمونو حملو کې ککړ وو د بلوچستان په سرخار کوټه کې د پولیسو په خوانې ډي ای جی وجل شوې ده د کوټه خار پولیس وایي د خار په سریاب سیمه کې د چهارشنبه په مخام نامعلوم وسلوالو د پولیسو په خوانې ډي ای جی قاضي واحد په دازو وواجه پولیس وایي وسلوال په موټر سایکل سوار وو چې په تیښته کې بریالي شوی تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده قبول کړې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتی چارواکي ادا کوي چې 15 پاکستانی وسلوال جنیولې دي د یاد ولایت امنیه قماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په نوښت یو خبری غونډې ته ویل چې ځواکونه یې په مومندري ولسوالۍ کې د غشت پر مهال 15 وسلوال نیولې چې د پاکستان نه وروختي وو نو موږ وای
مومندري د پاتسول په ساحه کې 15 نفر وسلوال طالبان چې هغه د ډیورن د کرښې د خوا د سوات او د باجوړ د ساحې دي د 15 مل کلاشونکو په سلو سره د هغه سره ډیر لسال کې لاسي بمونه یو ورده سره چډول موټر او د هغه سره مکمل شاجورونه او مهمات د خپلې غزمی پر مهال باندې نیولې دي د هغه موضوع هم تڅړین لاندې ده
افغان چارواکي وايي د ډیورن کرخه سنځ دي د وسلوالو شتون د پخوانه زیات شوه نن په کابل کې د ریکا یاد افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه پرانستل کیږي چې په کې به د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم ګډون کوي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شبکیب مستغنی د نننۍ ناستې په اړه رسنیو ته ویل په دې غونډه کې به په دریو موضوعاتو بحث وشي یعنی د انرژي او قدرتي وسیلو د سیمې د پیوستون او د سوداګرۍ د ودې په اړه به پکې خبرې اترې کیږي دا د ریکا شپږم غونډه ده د افغانستان لپاره د سیمې ایز اقتصادي همکاري یا ریکا لومبلي غونډه په 2015 کال کې په کابل کې شوې و بیا د ریکا نورې غونډې په پاکستان هند تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې د امریکا په ایوان نمائندگان کې د اکثریتي ګوند مشر کیوین میک کارتی ویلی ایوان با په راتلونکي هفته کې د ایران سره شوې ایټمی لوزنامې د نامنظوره کولو لپاره رای ورکوي. هلته په ایوان کې د اقلیتي ګوند مشر نانسی پلوسی ویلي دې لړ کې به د روانې میاشتې د 9 نیټې نه بحث شروع کیږي او په 11 سپتمبر به د ایوان غړي خپلې رای اچوي. ټاکل شوی چې د امریکا سینټ به هم د روانې میاشتې په 8 نیټه د چوټیانو ختمېدو نه پس د ایران په معامله بحث شروع کوي. د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یوه نوې پوځي مفکوره منظور کړې چې پکې روس پوځي مخالف ګرځول شوی دی او د نیټو د غړیتوب ترلاسه کولو په لړ کې په هیواد باندې د هلو ځلو لپاره غږ شوی دی. په دې حکله د روس له اړخه رسمي درد عمل مخته نه دی راغلی. روس چې په نیټو کې د یوکرین د شاملېدو مخالفت کوي هغه دا ویردوي چې ګنې د یوکرین په ختیځ کې یې بیلتون پالو ته وسلې او اسکر استولې دي. بلخوا ماسکو ژمنه کړې چې د روسي غړو او وسلو جوړونکو کارخانو خلاف د امریکا د پراخېدونکي بندیزونو بدل به اخلي. د دې بندیزونو مقصد په ایران، شام او شمالي کوریا کې د وسلو د خرڅولو مخنیوی کول دي. د روس د خارجه چارو وزارت پرون د امریکا دغه ګامونه د دښمنۍ د اقداماتو ورستۍ کړۍ ګرځولې دي او ویلي دي چې دا به په نړیوال استحکام ډېر اثر ولري او یقینا امریکا د امریکا په مفادو به هم بیرته گزار وکړي. دا راز د روس د صدر دفتر ویان دیمیتری فیسکوب هم دا جواب ورکولو ژمنه خودلې ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته اسلام آباد نه زموږ خبریال سیراج ظهیر د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپی 50 پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.5 روپی 50 پیسې او په 1.95 روپی. یو یورو په 1.1 روپی 10 پیسې او په 1.1 روپی 35 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپی 50 پیسې او 25 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 10 پیسې او ویش روپی 95 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 15 پیسې او په یو روپی 35 پیسې. او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري د پاکستان پوځ دا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر جنسي په تیرا کې یو شمیر نور وسلوال وژل دي. بلخ د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې پرون یې هغلته پاکستانی طالبان نیولې دي.
پنځه نفره وسلوال طالبان چې هغه د سوات او باجوړ د ساحې دي د خپلې غزمې پر مهال د مومندرې په ساحه کې نیولې دي.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي د خیبر پختونخوا له گورنر سره له لیدو بایکاټ کړی دی. د خیبر جنسي نه سېنېټر د دوی دغه پریکړې دا علت ښیي.
ډیولپمنت فندونه چې مسلې جوړې کړې دي د ریفارم څخه حواله باندې موږ په اعتماد کې نشو اغوستی.
او کابل نن او سبا د سیمایزي همکارۍ پر موضوع د یوې غونډې قربتوب کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال هیلمند دی چې افغان حکومت به د سیمې او د نړۍ هیوادونو ته د ښې حکومتدارۍ د ظرفیت درلودلو له امله ډاډ ورکړي.
افغانستان خلکو ته او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد له منځه یوسي او هم ښه مدیریت کولی شي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنې موضوع د پاکستان پوځي مقامات دا کوي چې افغان پولیس تصویر مې د شمالي وزیرستان په شوالو د خیبر جنسي په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوائي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغه دواړو سیمو کې یو شمېر وسلوال وژل شوي او د غوي مرکزونه هم لمنځه وړل شوي دي. خپلواکو سیمایزو سرچینو د پاکستان پوځ د دا پخله نه دکړي. دا هم باید وایو چې مسعود طالبانو هم د پاکستانی پوځ د دغه داو تردید کړی دی. دغه خبره ناسمه بللی ده. تفصیل په دې رپورت کې اوري. د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې ISPR پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې جنگي جټ الوتکو یې د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال او د خیبر اجنسۍ په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او لږ تر لږه 1.5 وسلوال یې وژلي دي. اعلامیه کاږي چې پر شوال شویو هوایي بریدونو کې 18 او د تیرا په هغو کې 14 وسلوال وژل شوي او د هغوی یو شمېر مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. ویل کېږي چې په یادو سیمو کې دا مهال د حقانی شبکې او پاکستانی وسلوالو طالبانو جنګیالي پټ دي چې د تیر 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدا وروسته دغو سیمو ته تښتېدلي او حمله هغو ځایونو تر وروستي بریدونه پلانوي. د پاکستان جنگي جټ الوتکو په داسې وخت کې په شوال او تیرا کې هوایي بریدونه کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د تروستي بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې پر کارول کېدو اندېښنه وښوده او د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو یې وغوښتل چې د حقاني وسلوالې ډلې پر ضد سخت اقدامات وکړي. له بلې خوا د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی رویټرز خبري ایجنسی ته په شوال کې د تازه هوایي بریدونو پخلی کړی او همدارازي د وسلوالو د څلور مرکزونو د ورانولو ادعا هم کړې ده. د پاکستان پوځ وایي د تیر کال له جون میاشت راهیسې د هزار بې ازب په نامه په شمالي وزیرستان کې د پیل کړو خپلو عملیاتو په ترڅ کې تر دې دمه تر 3000 زیات کورني او همداراز بهرني وسلوال وژلي، د هغوی نیټورک یې له منځه وړی او د یادې سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. هم د پوست په وینا د شمالي وزیرستان عملیات یې وروستي پړاو ته ننوتي او یوازې شوال سیما چې دنګ غرونه او ګور ځنګلونه لري د وسلوالو له پاکولو پاتې ده. باید وویل شي شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته د خبریالانو پر ورتګ د لګېدلي بندیز له کبله لا تروسه خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو د وسلوالو د وژلو د پاکستان پوځ د ادعاو پخلی نه دی کړی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي په هغه هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د یو غور وسلوال ډلې ټول وسلوال ځپلي دي. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یعنې پرون بیجینګ ته د یو سفر په ترڅ کې کړي دي. تفصیل د اجمل اندناورو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په بیجینګ کې د چین له ولسمشر سره کتلي او هغه ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د یو غور وسلوالو مرکزونه له منځه وړي. چین په خپل لویدیځه شینجیانګ سیمه کې په روانو ناکراریو کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په څیر یو غور ټبرې وسلوالې ډلې ملامتوي. څوک چې د چینایي چارواکو په وینا د ختیځ ترکستان په نوم د خپلواک دولت جوړول غواړي او تر ډېره یې غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمو کې دي. خو ګڼ کارپوهان د چین د دې دا پاړه چې د ختیځ ترکستان په نوم یوه منسجمه وسلواله ډله دي اوسې پوښتنې راپورته کوي. پاکستاني ولسمشر ممنون حسین د چین ولسمشر شی جن پنګ سره په کتنه کې ویلي په وروستیو یو پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې تروریستان په بریالیتوب سره له منځه وړي. د رویټرز خبري اژانس د ممنون حسین له خولې وایي د پوځي عملیاتو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو په ځپلو کې هم ډېره مرسته کړې او زیاته کړې ده. د دې ډلې ټول وسلوال په پاکستان کې له منځه تللي او کپاتې هم وینو د ګوتو په شمیر څو تنه بوي. پاکستاني چارواکي کسام ټینګار کوي چې په شمالي وزیرستان کې په وروستیو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول کورني او بهرني وسلوال ځپلي، خو یو شمېر څارونکو وایي په دې عملیاتو کې پاکستاني پوځ د وسلوالو په وړاندې توپیري چلند کړی او هغه وسلوال نه دی پنهخه کړی چې خپل د پاکستان سلامتۍ ته خطر نه ګڼل کیږي. په دې ډله کې یو شمېر افغان چارواکي د حقانی د شبکې یادونه کوي او وایي د حقانی شبکې وسلوال په دې عملیاتو کې نه دی اغیزمن شوي او لا هم په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. ممنون حسین د دویم نړیوالې جګړې د ویایم کلیزی په مناسبت د پوځي تمریناتو د لیدو لپاره چین ته تللی او هلته یې چین او پاکستان دوه وسپنیز اورونه بللي. په تیرو څو کلونو کې د چین په شینجیانګ ایالت کې په ناکراریو کې سلګونه کسان وژل شوي. چینایي چارواکي پړه پر وسلوالو ډلو اچوي، خو د بشري حقونو ډلې وایي د دې نارامیو لوی علت په دې سیمه کې د یغور تبر مسلمانانو سره د چینایي چارواکو ناسم چلند او پر اسلامي عقایدو او د خلکو په سیمه ییز کلتور د بندیزونو لګول دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پوځي عدالت د هغه پریکړې منځوري ورکړې چې په ترڅ کې د ترهګرۍ په تور پیژندل شو 500 نورو کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي. د تیر کال دسمبر په میاشت کې د پېښور پر یوه سکول د طالبانو تر برید وروسته د پاکستان حکومت په هیواد کې پوځي عدالتونه جوړ کړل تر څو د ترهګرۍ له پېښو سره تړلې دوسیې زر فیصله کړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
پاکستان کې ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی پوځي عدالتونو د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ 15 نورو وسلوالو ته د مرګ او یو ته د عمر کې سزا اورولې ده. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا چې د دې سزاګانو توثیق د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف کړی دی. دا ټول ملزمان اولسي وګړي دي. دوی د بنو جیل حملې، لاهور کې د یو وکیل په قتل، په کوئټه کې فرقه ییزه پیښو، په خیبر ایجنسۍ کې د جنکو په سکولونو او د پولیو مخنیوي په ډلو حملو کې ککړ وو. دا وخت په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وسلوالو ته فوري سزاګانې ورکول لپاره نه پوځي عدالتونه کار کوي. ISPR لخوا جاري شوي تفصیلاتو مطابق محمد صابر شاه عرف اکرام الله ته لاهور کې د یو وکیل په وژنې د مرګ سزا اورول شوې ده. د ISPR مطابق مجرم مجسټریټ او عدالت ته د خپل جرم اعتراف کړی دی. د دې مجرم تعلق یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم سره دی. په کوئټه کې فرقه ییزه پیښو کې ککړ حافظ عثمان عرف عباس په اړه د ISPR بیان زیاتوي چې دی د فرقه ییزه پیښو نه علاوه په پولیس اهلکارانو حملو کې هم ککړ وو. ISPR بیان مطابق حافظ عثمان عرف عباس یو ESP په شمول څلور د پولیس اهلکاران وژلي وو. په دوه صنعتکارانو سید طالب اغا او د سید جواد اغا د وژنې هم تور وو. نوموړي خپل جرم پوځي عدالت کې قبول کړی دی. د قتل بل مجرم اسد علي عرف الیاس بایجان په اړه د ISPR خبر پاڼه وایي چې نوموړي ته په کراچۍ کې د درې کسانو په وژلو د مرګ سزا ورکړې شوې ده او د ده تعلق ناقانونه ګرځول شوي تنظیم تحریک طالبان پاکستان سره وو. مجرم طاهر په اړه د پوځ د مطبوعاتو د څانګې خبر پاڼه زیاتوي چې د تعلق هم ناقانونه ګرځول شوي تنظیم تحریک طالبان سره وو او په بونو کې په جیل حمله کې ککړ وو. مجرم طاهر په قانون نافذ کوونکو ادارو حملو کې هم ککړ وو. د ته هم د مرګ سزا ورکړې شوې ده. مجرم فتح خان په اړه بیان وایي چې یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم سره یې تعلق لرلو او د خلکو مری پرې کولو او په پولیو ډلو حملو کې ورته د مرګ سزا ورکړې شوې ده. د دې نه علاوه بل یو مجرم کاری امین شاه عرف الیاس امین په اړه د ISPR بیان زیاتوي چې د هم ناقانونه ګرځول شوي تنظیم تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لرلو او د جنکو په سکولونو حملو نه علاوه نوموړي وسلوال ته مالک کومک فرهمه کې هم ککړ وو. د ده د عمر کې سزا ورکړې شوې ده. یاد دی وی چې تیر کال په دسمبر میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول حمله نه پس د پاکستان حکومت او پارلماني مشرانو د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وسلوالو ته فوري سزاګانې ورکول لپاره د پوځي عدالتونو په جوړولو اتفاق کړی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د ننګرهار امنیتي چارواکو پرون وویل د خپلو عملیاتو پر مهال یو شمیر پاکستانی طالب وسلوال له وسلو مهماتو سره یو ځای نیولی دي. د چارواکو دغه راز د نشئی توکیو د یو شمیر قاچاقبرانو د نیولو خبر هم کړی ده. له جلال آباد د شاه محمود شینواری رپورټ اورو.
د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د چهارشنبه په ورځ له غرمی وروسته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی ځواکونو د مومندرې ولسوالۍ د باسول په سیمه کې 15 تنه پاکستانی وسلوال له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولی دي.
مومندرې له پاسول په ساحه کې 15 نفر وسلوال طالبان چې هغه د ډیورن د کرښې د یخوا د سوات او د باجوړ د ساحې دي، د 15 میله کلاشنکو په وسلو سره د هغو سره 14 سلقي لاسي بمونه، یو ورده سراچ ډوله موټر او د هغو سره مکمل شاجورونه او مهمات د خپلې غزمې پر مهال باندې د مومندرې په ساحه کې نیولې دي. د هغو موضوع هم تر څېړنې لاندې ده.
شیرزاد وویل په ورته وخت کې د دوی ځواکونو په سرخود او بیسود ولسوالیو کې په بیلابیلو عملیاتو کې اووه تنه قاچاقبران د 103 کیلوګرامه نشئی توکو چې په څلورو موټرو کې ځای پر ځای کړي وو نیولي.
په څلورو بیلابیلو قضیو کې د مخدره توکو قاچاقوړونکو چې تعداد یې 1 نفر کېږي او 103 کیلوګرامه ډول ډول مخدره توکي د څلورو ورادو وسایطو سره یو ځای د بیسود او سرفرود ولسوالۍ په ساحو کې نیولی دي چې دا قاچاقبرانو دا مواد مکمل د مارکو چې د شینوارو غلي خېلو صحیح دی اخوات انتقالولې.
د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې په بیلابیلو قضیو کې له نیول شوو کسانو څخه پلټنې روانې دي. سره له دې چې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا قاچاقبران او د دولت وسلوال مخالفین نیول کېږي، خو له بلې خوا د ډیورند کرښې په غاړو کې د وسلوالو شتون هم تر پخوا زیات شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي وایي چې په متفقه توګه د خیبر پختونخوا له گورنر مهتاب عباسي سره له لیدو بایکاټ کړی دی. دوی زیاتوي چې گورنر د دوی د سیمو د پرمختیايي پروژو مخه ډب کړې او دا چې د قبایلو د ستونزو د واري په برخه کې له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه کوي. پر دې موضوع د مجید بابر رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو ځینې پارلماني غړي وایي چې د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسي هغه پریکړه چې د پارلماني غړو د ترقیاتي فنډونو د منجمد کېدو په اړه یې کړې دوی ته منظوره نه ده او د دې له وجې دوی به د احتجاج په توګه د خیبر پختونخوا د گورنر د ټولو غونډو او ملاقاتونو نه تر هغې بایکاټ کوي تر کومې چې د دوی ترقیاتي فنډونه بیا بحال شوي نه وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو نه د منتخب شوو غړو پارلماني مشر حاجي شاجي ګل وویل
زمون سره د مسلم لیگ نون والا دری ایم این ایز وو ایچ وی آئی والا یو سینیٹر یو ایم این اے وو د پی ٹی آئی والا یو ایم این اے وو آنر مونگ انڈیپینڈنٹ وو مونگ داغا فیصلہ وکړه چې مونگ با د گورنر ہاؤس هم بایکاٹ وکړو د گورنر د هر پروگرام هم بایکاٹ وکړو او که فار ایگزامپل گورنر زما حلقے ته راشي نو زه به نه ورځم چې تر کومه پورې گورنر خپل چې کوم ډیولپمنٹ فنډونه یې کوم مسئلې جوړې کړې دي او ورسره د ریفارمس حوالہ باندې مونږ په اعتماد کې نشو اخیستی جوډیشل ډیپارټمنټ یې جوړ کړو مونږ ته هیڅ پته نشته چې څنګه جوړ کړو څه کار به وي کله به کېږي مونږ یې پکې انوایت نه کړو. نو همدغه خبرې دي چې د ریفارمس حوالہ کې به مونږ تحفظات دي ډیولپمنټ په حوالہ کې به مونږ تحفظات دي.
دا چې هغه کومې روانې پروژې وي چې د دغې فنډونو د منجمد کېدو له امله نامکمله پرتې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د قرم قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري وایي
خپل علاقه درته وښیم چې په هغې کې لس شل کیلومیټره روډ و او داسې بی ایچ یوز وو هغه مطلب لنټرو ته تیار وو پچاس بیډ هاسپیټل وو داسې جینکو کالج وو مارکیټ ټو منډي روډ څه کوم دي دا روډونه وو دا ټول ګورنر ورغلو فریز یې کړو.
خو د قبایلی سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټر سیکریټ ویان فضلالله بیا د پارلماني غړو لخوا د فنډونو د منجمد کېدو خبره ردوي او زیاتوي
سره چې د بایکاټ پورې خبره ده نه د بایکاټ د فاټا د پارلمنټیرین دې موږ ته هیڅ علم نشته چې د هغې ګډې دي یا د هغې په دې والې سره څه اعتراضات دي. نو هغې ته د فاټا سیکریټ دروازې کلاو دي او د ګورنر هاوس دروازې هم هغې ته کلاو دي چې کوم سالانه ترقیاتي پروګرامونه دي. نو چې کله دا سالانه ترقیاتي پروګرامونه دا سیمونه فاینل کېږي نو په هغې کې زمونږ پولیټیکل ایډمنسټریشن چې دی د قبایلي جنسو کې چې زمونږ څونه پارلمنټیرین دي هغې سره پکې په څه هغې کنسلټیشن کوي سلا مشوره کوي د هغې نه پس نو دغه سیمونه فاینل کېږي څومره پورې چې د فنډ
د قبایلی سیمو لپاره د ترقیاتي بجټ د دستاویز لمخه سخ کال د یادو سیمو لپاره نورلس ارب روپۍ ترقیاتي بجټ مختص شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اردن کو کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمایزي همکارۍ د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او ټوکیو د نړیوالو غونډو د جواب ورکولو د کانفرنس قربتوب کوي. افغان حکومت وایي د غونډو ته یې چمتواله نیولې وړاندیزونه ورته لري او هیله لري چې نړیوال بل افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډو په اړه تفصیل د احمد شیبر ناورو.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمایزي همکارۍ په نننۍ غونډه کې پر انرژي طبیعي منابع او سیمه ایز پیوستون سوداګري او د خصوصي سکتور پر ودې خبرې کیږي. دا د ریکا شپږمه غونډه ده. افغان دولت هیله مند دی چې دا ځل به د ریکا له غونډې شي نتیجې ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ.
ما امیدوار هستیم که
موږ هیله لرو چې د ریکاش په غمه غونډه کا او مؤثره تر سره کړو. دا چې موږ د ریکاش په غمه غونډه زیاته هیله لرو لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکاله په خوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د ریکا په غونډه کې د دیشو یوادونو او څلوېشتو نړیوالو او سیمه ایزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ریکا لومړی غونډه لس کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. بیا یې څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د ریکا په سبانۍ غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندیزونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی د ریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
د دین وروسته د سام پر امه باندې کانفرنس چې د لندن د کانفرنس کې د امر هغه چې هم د موږ ناکامي ګو او هغه وادي چې جهانیانو ته ورکړي دي چې موږ سره کومک کوي او موږ باید فساد د منځوي شو خې اداره رامنځته کو او سالم مدیریت رامنځته کو هغه کې هم د ناکام راځو. نو زه باور لرم چې موږ دولت د ډیرو باچی او زما هیله تجاره چې افغانستان کې لاوس هم سرمایه‌ګذاري فرصتونه شته او عملاً باید افغانستان خلکو ته سکتوري خصوصي او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد د منځه یوسي او هم ښه مدیریت کولی شي.
ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیزه ځواب ورکولو د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د شمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. د ټوکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې د ښځو او ماشومانو د حقونو اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنې واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کنفرانس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونیمو بجو
روښانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
د مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي هغه سیمې چې په جګړو کې له وسلوالو طالبانو نیول کیږي زر بیرته د هغوی لاسو ته لویږي. دوی وایي چې افغان حکومت باید د تصفیه شویو سیمو د ساتلو لپاره یوه ستراتیژي جوړه او پلی کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې ځینې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د حکومت د چانیزو عملیاتو څخه یوه اونۍ نه تیریږي چې وسلوالو طالبانو تصفیه شوي یو شمېر سیمې بیرته لاندې کړې دي. دغه سیمې په هلمند، غور، ننګرهار، نورستان، بدخشان، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې وي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا له وسلوالو مخالفینو څخه ونیول شوې خو یو ځل بیا د طالبانو لاسته لوېدلې دي. په ولسی جرګه کې د هلمند استازي عبدالحی اخونزاده وای افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په عملیاتو کې وسلوالو ته درانه تلفات واړول خو د یو منظم پروګرام د نشتون له امله یو ځل بیا یادې سیمې د وسلوالو لاسته ورغلې.
اوس مساکله او سنګین د جنگ مرکز ګرځېدلې او کچکي ولسوالۍ طالبانو فراکمونډو باندې معاملی وکړلې هلته بیا غوتم تلفات واړول او بیرته هغه سیمه بیرته خپل تر کنټرول لاندې راوستله. د مساکله ولسوالۍ د لاس ورو لاس دولس ورځې کېږي چې بس هم یا طالب د خوا څخه حملې کې زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې یا د امنیتي ځواکونو د خوا څخه پر طالبان باندې حمله کې ترسره کېږي. نور منطقه بازار ولسوالۍ ټوله اوس هم د طالبان تر کنټرول لاندې دي.
د افغانستان یو بل ولایت فاریاب چې په تیرو دوو میاشتو کې د سختو جګړو شاهد و په فاریاب کې پوځي عملیات چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرتابه ترسره شول د ځواکونو له وتلو وروسته یو ځل بیا سیمه وسلوالو نیولې ده. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي فتح الله قیصاري وای د قیصار ولسوالۍ د خواجه کینتین سیمه بیرته د وسلوالو لاسته ورغلې ده.
د قیصار ولسوالۍ د خواجه کینتی په نامه یوه سیمه او یو شمېر نور کلي وسلوالو بیرته نیولې دي. دا به ښه وي هغه ځایونه چې دولت یې نیسي وی ساتي او امنیت یې خوندي کړي. باید له دولت نه پوښتنه وشي چې ولې دا سیمې پرېږدي.
دا مهال افغان ځواکونه په څلورو ولایتونو کې له وسلوالو مخالفانو سره په سختو جګړو بوخت دي چې له مالي تلفاتو سربیره ځاني زیانونه هم لري. د افغان پوځ یو پخوانی افسر باری عریض وایي چې حکومت باید د تصفیه شویو سیمو د ساتلو لپاره یوه ستراتیژي جوړه او پلی کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت مني چې له چانیزو عملیاتو وروسته یو شمېر سیمې د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي خو خبرداری ورکوي چې وسلوال طالبان به د ولسوالیو په نیولو بریالي نه شي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان وایي
په عملیاتو کې او د عملیاتو پر مهال ملي دفاع وزارت خاص اهداف لري. په دې برخه کې ستراتیژي موجوده ده. خداسې هم شته له یوې سیمې چې ځواکونه وزي وسلوال هلته ځای پر ځای کیږي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي په دې باور دي تر هغې چې افغان امنیتي ځواکونه په درنو وسلو سنبال نشي د دې توان به ونه لري چې تصفیه کړې سیمې تر ډېره وخته وساتي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډېره سخت روانه
تیره هر څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې، د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان پوز ادا کوي چې پرون یې د هوایی بریدونو پر مهال د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې 11 وسلوال او د خیبر ایجنسۍ په تیرا سیمه کې 14 وسلوال وجلي. بلخوا د وسلوالو طالبانو محسود ډلې د آی اس پی آر ادا رد کړي او ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې دوی ته زیان نه دی غوښتی. د پاکستان صدر ممنون حسین د خپل چینی سیال جی جنګ پینګ سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ورورولي او تعلق د وسپنې په شان مضبوط بللی دی. پرون په بیجنګ کې د خبرو په وخت ممنون حسین وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف روان ضربې ازب نومې پوځي عملیات د دې هیواد نه ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف 15 نور وسلوالو ته د مرګ د سزا ورکولو توثیق کړي. د فوج د مطبوعاتي څانګې وینا ده چې دا وسلوال لاهور کې د یو وکیل په قتل په کوټه کې په فرقه ایزه پیښو په خیبر ایجنسۍ کې د جنکو پسکولونو او د پولیو د مخنیوي په ټیمونو حملو کې ککړ وو. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د پاکستان سوات او باجوړ سره تعلق لرونکي 15 وسلوال نیولي. د یاد ولایت د امنیې قماندان فضل احمد شیرزاد پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د وسلوالو سره یې کلاشنکوفونه او لاسي بمونه هم نیولي دي. د امریکا په ایوان نمائندگان کې د اکثریتي ګوند مشر کیوین میک کارتی ویلي ایوان با په راتلونکي هفته کې د ایران سره شوې اټمي لوزنامې د رامنځوره کولو لپاره رای ورکوي. هلته په ایوان کې د اقلیتي ګوند مشر نانسی پلوسی ویلي د لړکې بعد د رواني میاشتې د 9 نیټې نه بحث شروع کیږي او په 11 سپتمبر به د ایوان غړي خپل رای اچوي. او د یوکرین ملي امنیت شورا پرون یوه نوې پوځي مفکوره منظور کړې چې پکې روس پوځي دښمن ګرځول شو او د ناتو د غړیتوب ترلاسه کولو په لړ کې په هیواد باندې د حالو ځلو لپاره غږ شوې ده.
لړن خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نور.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت د تیر کال نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړي دي او دې دوران ډرون حملې هم ترسره کیږي. د پاکستان د حکومت او اولس لوري د دغه حملو د غندنې او مخالفت باوجود قبایلي سیمو کې په ډرون بریدونو کې هیڅ کمی نه راځي. خو سوال دا دی چې هر کله د پاکستان لوري سیمه کې د ترهګرو په ضد فیصله ایز عملیات روان دي نو بیا د امریکا له د دغه قسم ډرون بریدونو څه جواز جوړیږي. ورسپانه لیکي چې ترهګري د جرړې نه ختمولو لپاره پکار ده چې د طاقت د استعمال تر څنګ د دې د بنیادي علتونو د له منځه وړلو لپاره دې هم هڅې وشي. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمې د ډېرې مودې راهیسې د حکومتي توجه څخه محرومه پاتې دي. که حکومت هغوی ته د ښاري سیمو وګړو په شان اسانتیاوې برابر کړي نو ورسره به په سیمه کې ترهګري ختمه شي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د نهه پورس شوی ملاقات کې په دې خبره اتفاق وکړو چې د ترهګرو پر ضد به کاروایی جاری ساتل شي او په کراچۍ اپریشن به هیڅ قسمت دباو قبول نکړو. ورسپانه لیکي چې په قامی اکشن پلان تیزی سره عمل درآمد شروع کړی شوی دی او د هغه خلکو پر ضد هم کاروایان روان دي چا چې قامی خزانه لوټلې و او بیا دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې هم کارولې شوې دي او دا ډېر بدترین صورتحال و. خو د دې حالاتو کې بهتري راوستو او کرپشن مخنیوي لپاره حکومت خلق نیولی دی نو اوس دا تاثر ورکړی کیږي چې حکومت انتقامی کاروایانی شروع کړی دی او جمهوریت په خطره کې دی. خو په حقیقت کې د حکومت د ګامونو نه جمهوریت په خطره کې نه دی بلکې جمهوریت تقاضا همدا ده چې چا هم قامی دولت لوټلې وي نو د هغوی د احتساب وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن د هر قسمه سیاسي دباو نه باوجود جاری وساتل شي چې د پاکستان تر ټولو لوی خار کې یو وار بیا امن راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله په پاکستان کې د نشې توکو د استعمال او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو او فارن افیرز مجله بیا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په لیکو کې د پیدا شوو اختلافاتو په اړه لیکنې کړې دي. تفصیل یې له فرخندې اسد اورو.
فارن پالیسی لیکي دوه اونۍ وړاندې خبري ادارې ساؤت ایشیا چینل په پاکستان کې د نشئی موادو د استعمال په اړه په یو خبر کې لیکلی وو. د دغه هیواد د نشئی موادو پر ضد د ادارې ډایرکټر د سینټ یوې کمیټې ته په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې هر ورځ 200 کسان د نشو له وجې مري او دغه یو زیاته شمیره ده. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان د حکومت لپاره یو د خطر وړ خبره ده چې په دغه هیواد کې د نشئی توکو استعمال دومره زیات دی. په پاکستان کې د مخدره موادو په جرمونو کې نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. یو کچېرې دغه قانون په سختۍ سره عملي شي نو دغلته د مرګ سزاګانې زیاتېدای شي چې دغه هم یوه خبره نه ده. او بیا چې د نشې موادو په جرمونو کې کوم کسان نیول شوي دي هغه په وړو جرمونو کې ککړ دي او د دوی تر شا لوی لاسونه لا هم نه دي نیول شوي. د نشې موادو په کاروبار کې چې غیر قانوني دي سمګلران عام خلک د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي او دغه اکثره ونیول شي خو تر څو پورې چې د لویو سمګلرانو خلاف کار نوي شوی تر هغې دغه مسله نشي هوارېدی. فارن پالیسی لیکې دی کې هیڅ شک نشته چې د نشئی موادو استعمال یوې ټولنې ته نقصان رسوي او د دوی خلاف عملی کار هم پکار دی. خو په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د سزا ورکولو عمل هم د دغې مسلې حل نه دی. باید پاکستان او نور هیوادونه په دې ځان خبر کړي چې د نشئی موادو په استعمال او کاروبار کې ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو په وخت د انساني حقونو سرغړونه ونه کړي. د دغې مسلې یو حل راوستل پکار دی او باید په دې اړه په خلکو کې د پوهې لپاره کار وشي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي کله چې ملا عمر په 2013 کال کې د مرګ په بستر وو نو په هغه وخت کې د هغه د ژوند او مرګ په اړه خبرونه په مطبوعاتو کې راتلل او اوس چې هغه مړ دی نو دوه کاله پس یې د مړینې د خبر تصدیق وشو. مجله لیکي لومړی د طالبانو لخوا څه نه ویل کېده او نه د اسلام آباد لخوا د ملا عمر د مرګ د خبرونو په اړه څه ویل شوي وو. د هغه د مرګ خبر که څه هم د امریکا لپاره یو ښه خبر دی خو امریکا په دغه خبره څه خوشحالي نه ده ښودلې. که څه هم د ملا عمر د مرګ وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه هم مخې ته راغلي. مجله لیکي یو خوا ملا عمر مړ شو بلخوا په طالبانو کې اختلافات راغلل خو واشنگټن ځکه هم د دغه حالاتو پوره ګټه نشي اخیستی چې له بده مرغه افغان حکومت هم د دغه هیواد د امنیت په ښه کولو کې ځینې کمزوریانې لري او بیا دې خبرې ته هم پام کول دي چې د خرابو حالاتو نه اکثره وسلوالې ډلې ګټه پورته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره په اټومي برخه کې د شوي تړون دفاع وکړه. وی ویل چې د او ولسمشر براک اوباما دا قناعت ترلاسه کړی دی چې دا تړون تهران د اټومي وسلې له جوړولو راګرځوي. د جان کیری د دې څرګندونو تفصیل احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړو ستر دی وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپلې کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پرېکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوې ده چې کانګرس تر رواني میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایه ورکړي. جان کیری وویل داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډېر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جانکیری تر وینا مخکې دیموکرات سناتوري باربرا میکالسکی اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمېر 34 ته ورسېد. دا هغه شمېره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي نو ولسمشر باراک اوباما د ویټو حق لري. جانکیری وویل که چېرته دا تړون رد شي نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی نو د دې تړون د اغېزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته. زه قانع شوی یم همداراز ولسمشر اوباما زموږ جګپوړي پوځي چارواکي او حتی د اسرائیل پخواني پوځي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون موږ په سم لوري روان کړی یو په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلي بندیزونه کموي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اروپایي ټولنه تیار ده چې پر روسي او همداراز اوکراینی بلتون غوښتونکو د لګولو او مالی بندیزونو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوي. غربي هیوادونه غواړي چې روسیا او اوکراینی بلتون غوښتونکي په مینسک کې شوې د جنگ بندۍ لوزنامې بشپړ عملي کولو ته اړ باسي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له ما هارون باچا اوري. اروپایي ټولنه غواړي پر شاوخوا 200 روسي شرکتونو، اشخاصو او اوکراینی بلتون غوښتونکو د لګول شوو اقتصادي او سفري بندیزونو موده د راتلونکي مارچ میاشتې تر 15 نیټې پورې وغځوي. ډیپلوماټان وایي د دې کار تر شا د ټولنې هدف پر روسیې فشار راوړل دي چې په مینسک کې شوې د جنگ بندۍ لوزنامه په بشپړه توګه عملي کړي. د بندیزونو غځولو په خبره پریکړه ښایي د سپتمبر پر 2 یعنی د چهارشنبې پر ورځ د اروپایي ټولنې د جګپوړو چارواکو په غونډه کې وشي. اروپایي اتحادیې دغه بندیزونه په 155 اشخاصو چې پکې د روسیې حکومت سلاکاران، وکیلان او د اوکراینی یاغیانو مشران شامل دي لګولي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه د حکومت مهم وزیران د دغه بندیزونو تر اغیز لاندې نه دي راغلي. په دې وروستیو کې د اوکراین د امنیتي وضعیت له ښه کېدو وروسته د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو وړاندیز وکړل چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه یو څه نرم کړل شي. خود اتحادی اکثریت هیوادونه غواړي چې د بندیزونو موده د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځول شي. اروپایي ټولنې تیر جون میاشت پریکړه وکړه چې پر روسیه به د راتلونکي کال تر اولنۍ میاشتې پورې مالی بندیزونه پر ځای وساتي. اروپایي اتحادی، امریکا او نورو غربي هیوادونو پر روسیه د دې لپاره چې په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ یې کاوه مالی بندیزونه ولګول. له روسیې او اوکراین څخه غوښتل شوی چې د راتلونکي دسمبر میاشت تر پای پورې د جنگ بندۍ هغه لوزنامه په بشپړه توګه عملي کړي چې د 13 فبروري میاشت پر 12 د بیلاروس په پلازمینه کې شوې وه. د دغه لوزنامې په ترڅ کې اوکراین باید د هیواد په اساسي قانون کې یو لړ اصلاحات وکړي او روسیه بیا مکلفه ده چې له اوکراین څخه خپل ټول پوځي ځواکونه وباسي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو تیره اونۍ برسلز ته د سفر په مهال وویل چې روسیا او اوکراینی بلتون غوښتونکي په دوامداره توګه د جنگ بندۍ د لوزنامې سرغړونې کوي او ځکه نور باندې د لګول شوو بندیزونو موده باید وغځول شي.
دا مشال ریډیو ده.
روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بیجینګ ته تر سفر دوه ورځې مخکې په یو مرکه کې ویلي چې د لویدیځ لخوا د هغه پر هیواد لګول شوو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي. خو پوتین دا ونه ویل چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له چین سره د روسیې سوداګري کمه شوې ده. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر ناورو.
پوتین د روسیې له تاس او د چین له سنخوا خبري اژانسونو سره په ګډه مرکه کې پروند ویل چې د روسیې پر ضد د لویدیځ لګیدلو بندیزونو د روسیې کورني کاروبارونه هڅولی دي چې له چین سره باثباته سوداګریزې اړیکې جوړې کړي. دا خبرې د اروپایي ټولنې لخوا د راتلونکي مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د ویل چې له 2010 کال راهیسې چین د روسیې سوداګریز ملګری هیواد دی. د زیاته کړه چې په 2014 کال کې پر ناوړه نړیوال اقتصادي وضعیت سربیره روسیه وتوانېده چې سوداګریزه پنګونه جاري وساتي چې شاوخوا 8.4 میلیارد ډالر تر ورسېده. پوتین دا ونه ویل چې سږ کال یې له چین سره څومره سوداګري کړې ده چې د بلومبرګ خبري اژانس د راپور له مخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 29% کمه سوه او تر 13.6 میلیارد ډالرو ټیټه سوه. په سوداګرۍ کې د دغه کمی له کبله به چین او روسیه په 2015 کال کې د 100 میلیارد ډالرو هدف ته نه رسیږي. پوتین له چین سره له هغه وروسته پر اړیکو ټینګار کوي چې په 2014 کال کې روسیه کریمیا له اوکراینه جلا کړه او په اوکراین کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو په ملاتړ سره یې له لویدیځ سره اړیکې سختې خرابې شوې. پوتین د هغو ډیر شو دوه اړخیزو اسنادو په اړه هم یو څه معلومات وړاندې کړل چې د روسیې او چین ترمنځ د سوداګرۍ د تړونو په اړه وو. د ویل چې له چین سره د همکارۍ یوه ښه بیلګه د تیز سرعت ریل پروژه ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د لیبیا حکومت هغه هیواد ته د یمن، پاکستان او ایران د اتباعو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د لیبیا پوځ پرون وویل دا اقدام یې په هغه هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی دی. په دغه اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
تر دې مخکې د لیبیا حکومت د سودانیانو، بنگلاديشیانو، فلسطینیانو او سوریایانو لپاره په ویزو بندیز لګولی و. د لیبیا پوځ په یوې اعلامیې کې ویلي حکومت دې هیواد ته د یمنیانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په ورتلو هم بندیز لګولی. وروسته له هغه چې یو کال مخکې د حکومت یوې رقیبې ډلې ترابلس ونیوه، د لیبیا صدراعظم عبدالله السانی د دې هیواد په ختیځ کې د یوې وړې برخې کنټرول په لاس کې واخیست. نوموړي هلته پارلمان او حکومت جوړ کړ چې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. د السانی حکومت یوازې کولای شي چې د هیواد ته په ختیځ کې د توبروک او لبراک د هوایي ډګرونو له لارې او همدارنګه له مصر څخه پر مځکنۍ لاره د بهرنیو اتباعو د ورتلو مخه ونیسي. د اردو یو لوړپوړی قومندان جنرال خلیفہ افتر چې د السانی له متحدانو څخه دی، لیبیا ته د پاکستانیانو، یمنیانو او ایرانیانو په ورتلو د بندیز امر لاسلیک کړی. په دې فرمان کې ویل شوی چې دا کاری د لیبیا د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی. د دې فرمان یو نسخه کې چې د فرانسې خبري اژانس سره رسیدلې او د یو لوړپوړي پوځي چارواکي لخوا تایید شوی راغلی چې سودانیان او بنگلاديشیان هم لیبیا ته د تلو اجازه نه لري. جنرال هفتر تل د سودان، فلسطین او سوریه د بعد انصار الشریعه په نوم مسلوال ډلې او نور سختریزو ډلو سره په یو ځای کې دوه تورن کړي. یمنیان هم د جنرال هفتر لخوا د اسلام پالو ډلو سره په یو ځای کې دوه تورن شوي. د انصار الشریعه وسلوال د لیبیا په ختیځ بنغازي ښار کې مرکزونه لري.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15315، 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې د تیرې جولای میاشت تیزو بارانونو او سیلابونو د هغه سیمې زیاتره سړکونه او پلونه له منځه وړي او همداراز یو د پام وړ شمیر خلکو کورونه هم زیانمن کړي دي. خو د چترال اوسیدونکي وایي د پاکستان مرکزی حکومت او همداراز د خیبر پختونخوا حکومت له هغوی سره د سیمو او کورونو د بیا ودانولو په چارو کې تر دې دمه کومه د پام وړ مرسته نه ده کړې. پر دې موضوع له پیښوره د خالد خان رپورټ اورو.
دا شورو پورس پیخور پریس کلب کی دا قومی اسمبلی پخوانی غړی عبدالاکبر چترالی او دا چترال سیلاب ځپل سیمونا راغلی مشرانو دا صوبائی او وفاقی حکومت غوښتنه وکړه چې د چترال د بیا رغونې کارونه تیز کړي او دا سیلاب ځپل خلکو وړنګ کورونو بیا ودانې لپاره هغوی سره پوره پوره مالی مرستې وکړي. دا خبرې غونډې وروسته عبدالاکبر چترالی مشال ریډیو ته وویل چې په 14 جولای سیلاب او تیز بارانونو وجه د بر چترال زیات تر سیمې اغیزمن شوی وي چې خوښه 15 کسان پکې مړه او څه د پاسه سل کورونا په مکمل توګه ړنګ شوی وو.
او اوسه پورې چې کوم اقدامات د مرکزی یا صوبایي حکومت دي نو هغه چې کوم اعلانات شوي دي په هغې باندې هم اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوي او کار رفتار چې دی بالکل ندیشوالی ورته ویلی شو. اوسه پورې یعنی ټولو علاقو ته لارې هم رسېدلې نه دي، خلک هلته رسېدی نه شي.
عبدالاکبر چترالی زیاته کړه چې څو ورځې وړاندې هغه سره د نورو مشرانو د چترال سیلاب ځپل سیمو ته تللی وو چېرته چې اوس هم خوشه سل کورنۍ په خیمو کې اسیگی.
تقریبا 100 کورونا خود اسم داسې دي 100 مکمل چاغه د بالکل بیس اړشتنه او زمو کوم ورسره نشته ټول تباہ برباد دا په تحصیل ملکو کې دي او دغه شانتي دغه کې بمبریت کې دي او دغه شانتي په اورغوچ کې دي دا درې کلی دي.
دغه شان د چترال د سیلاب ځپل سیمې یو سیدونکي مشال ریډیو ته وویل چې دا سیلاب په لومبو ورځو کې د پاکستان وزیر اعظم د پښتونخوا وزیر اعلی او عمران خان د چترال په دوره راغلی او دا سیلاب ځپل خلکو سره په سمدستي توګه مرستې شوی وي. خو اوس د ده په وینا د حکومت له اړخه د بیا رغونې کارونو ته پام کم شوی دی.
کوم ریلیف خبره ده؟ ابتدایي طور باندې بنیادی ریلیف چې دی هغه بر وخت رسیدلی دی، دی کې شک نشته. او بیا خوراک او روبوس مسله وو، هغې کې هم ډېر محنت انجیوز هم کړی دی، حکومت هم کړی دی. البته بنیادی ڈانچه هغه اوسه پوری کار سست
دا یادونه ده چې د سیلابونو او تیز بارانونو په وجه د بره چترال زیات تر سړکونه او پلونه روان شوي وو او صوبایي حکومت د چترال ټوله ضله آفت زده ګرځولې وه او دغه شان د پښتونخوا ګورنر څو ورځې وړاندې د چترال زده کوونکو دپاره د صوبې ټول تعلیمي ادارو کې فیسونه معاف کړي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غې کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچه خو به چپه ډېره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې
کله مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پیروه پولیس اسکاټ کار کې اول درته
مشال راډیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د بنو خار اوسیدونکو د سخلو د صفا او بو د نشتوالي له امله شکایت کوي. دوی وایي کورونو ته د سخلو د اوبو غځول شوي پایپونه زاړه او د ګنده اوبو په نالو کې تیر شوي دي. دوی په خبره اړوند حکومتي ادارو ته خپل دغه مشکل ویلی خو په وینا یې چې هغوی یې په اړه کوم اقدام نه دی کړی. ډاکټران بیا د ګنده اوبو سکل د بېلابېلو ناروغیو د غټ سبب په توګه یادوي. لسیمې د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د بنو خار اوسیدونکي ګوایي نشي کولی چې د سکلو لپاره صفا اوبه ترلاسه کړي او دغه ګنده اوبه نه قسمه قسمه ناروغۍ ورته لګېدلې. د خار اوسیدونکي وایي میونسپل کمیټې ته یې په بیا بیا ګیلې کړې خو د مودې نه لګېدلې د صفا اوبه پایپونه نه بدلوي. د بنو خار اوسیدونکي طارق محمود وایي په ګنده او صفا سکل اوبه کې فرق نشي کولی.
چې دا سامرا سپه پینا دی کنه د کمیټي ہے دا د نالی ایبو د پپه ایبو شیخ څه قسم فرق نشتا. بار بار مې دا سکول ولا اور لړلې دی میډ ور اغلی په بوتل مې وړلې دی هم نه مطلب دا غدا چټي مو امر دا کمیټي امر دا خالی باز دغه پښه دی چې ته غوغه نه ته بازاري وخلی او چنه پلینا موت کو چنه ټټی نه یسي دینه دا تیرې بودی نه په دنالی شه دا مردود نالی دی دیره بیاجی او دا کرے تا غون ډالر سي.
حاجی شرنزیف چې بنوخار کې د 15 کالونو نه د کپړې دکاندار دی وایي چې دغه موده کې دوی نه دی لیدلی چې ګنده نالو کې ترشوي پایپونه چرته بدل شوي وي.
دا یوه دوې میاشتې مخکې داسې وه چې لکه تیرې اوبه په دانل کې شرغلی وې. دا د کمیټې وړې چې کیمې دي دغه صفوي وکړه بس صفا شوې. ایسے نندرے مسلوارو مکیڑی چے ورس کیڑی چے بیا مثال غائب تا کے تیرے وے دے چھل لے کے نو پتہ چوں دے ارشن وے پکھے تے نہ لی چے کیما دو نہ دا پپی نہ دا پگان نہ لکھ چھتلی دی کا چے سمرا دا مارا سینا جوڑی جی دا دغے نہ جوڑی جی کنا.
بنو رختن کے ڈاکٹر ایاز وزیر مشال ریڈیو تا وویل گندا او بنا قسمہ قسمہ ناروغی خوری گی
ختمہ کی بیماری دی ہیپاٹائٹس ان کے دیشی گیسٹرونٹائٹس ٹائیفائیڈ فیور جو نور انفیکشن کے دیشی ادغنا بیا چیسٹ انفیکشن جوڑے دیشی تو ہمیشہ مونگ دا کور ول دا مشمان دیتا ہے چکو میٹر نے دت دیت نصیحت کو چے مشمان ہوتا ہے پخیو با استعمال دے رہے تو ہارڈ واٹر یا خراب او بچ کو ملی یا گندو بچی ہر چر دے گا نا نو دا دغنا دا بیماری پیرا دیشی.
دغه پښتنه مو چې کله د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او اوسنی وفاقي وزیر هاوسینګ اینډ ورکس اکرم خان دورانی نه وکړه نو دوی وویل د خار اوسیدونکي متعلقه چارواکو نه غوښتنه لري چې د دوی دغه مشکل ته پاملرنه وکړي او صفا سکل اوبو لپاره د کالونو نه لګېدلې پایپونه بدل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال راډیو.
د افغانستان په ننګرهار کې د خونځو یو شمېر استادان د هغه هیواد د نوي تعلیمي نصاب نه خوشاله نه دي. دوی وایي چې د 12 ټولګیو پورې نصاب په دومره لوړ معیار لیکل شوی چې استادان یې په تدریسولو کې ستونزې لري. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد دا رپورټ راکوي.
کابو درې کاله د مخه د افغانستان لپاره نوی تعلیمي نصاب جوړ شو چې اوس د ټول افغانستان په ښوونځیو کې نوی نصاب تدریسیږي. خو د ښوونځیو یو شمېر استادان وایي چې نوی نصاب په دومره لوړ معیار لیکل شوی چې استادان یې په تدریسولو کې پاتې راغلي دي. برهان الدین سیرت چې په یو شخصي ښوونځي کې استاد دی وایي چې دولت ته پکار دي چې د نصاب د ساده کېدو تر څنګ د استادانو لپاره لارښود کتاب هم ولیکي.
هغه څه چې پکار دي زده کوونکو ته انتقال شي په هغه صورت کې کېدای شي چې د نصاب د ساده کېدو تر څنګ د استادانو لپاره سیمینارونه ورکشاپونه په پراخه پیمانه په نظر کې ونیول شي. د دې تر څنګ هغه مرستندوی مواد چې چرګاډ یا د استاد لارښود دا بالکل هغه مهم د ملا تیر دی چې دا باید وای. متاسفانه چې دغه نشته دي.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان نصرت چې د نوی نصاب ټرینر هم پاتې شوی وایي چې تر هغې په نصاب کې بدلون را نشي دا ستونزه حل نه لري.
زه د دې نصاب د یو ټرینر په توګه چې دا نصاب په ځینو ځایونو کې تدریس کړی دی او ښوونکي مې روزلي دي، ولې ښوونکي ځان نه دی قانع کړی چې شاګرد یې نه دی قانع کړی. پس دا یو زنځیري پیچلتیا لري او دا پیچلتیا نه حلېدونکې تر هغه چې په نصاب کې بدلون را نشي.
بل خوا د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواری وایي چې دوی د تیرو دریو کلونو راهیسې په زرګونو استادان د نوي نصاب د تدریسولو په خاطر روزلي او د روزلو چاره لا هم دوام لري.
د دې لپاره چې پوهنې وزارت د ستونزو په وخت حل کړي وي په ټولو ولایتونو کې هغه جمله نه په ننګرهار کې د ښوونکو د روزنې پروسه پیل کړه. د نن درې کال وړاندې موږ لومړي ځل لپاره و زره ښوونکي د نوي نصاب سره آشنا کړل. د هر کال موږ په دوبنۍ رخصتیو کې په ژمنۍ رخصتیو کې د ښوونکو د روزنې پروسه مخته بیایو. اوس هغه ستونزه چې موږ لرله زموږ ښوونکو لرله اوس الحمدلله نه لري او مشکل تر ډېره بریده پورې حل شوی دی.
یاد دی وی چې په ننګرهار کې د دینی مدرسو په ګډون 899 خونځو کې 800,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت چې 15% انجونی جوړوي چې د نږدې 14,500 استادانو لخوا ورته تدریس ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
په پاکستان کې د پښتو، اردو او پنجابۍ ژبو فلمونو جوړونکي له مرکزی سنسر بورډ څخه غواړي چې د اخترونو او همدارس د هیواد د کامی ورځو پر مهال یوازې د پاکستانی فلمونو رندارې ته د وړاندې کولو اجازه ورکوي یا ورکړي. د فلم د پروډوسران وایي په پاکستان کې د غیر ملکی فلمونو په سینماګانو د خودل کېدو له وجې د هیواد خپل فلمی صنعت زیانمن کیږي. په دغه اړه تفصیل د اسلام آباد د سراج زهیر پر رپورټ کې.
لاہور کې په یو غونډه کې د فلمونو ډایرکټرانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د قومي تهوارونو په موخه یوازې د پښتو، اردو، پنجابۍ او نورو ژبو فلمونه لګوي او په بهر ملکی فلمونو دی بندیز ولګول شي. دې لړکی د فلمونو ډایرکټر قیصر سنوبر مشال ریډیو ته وویل چې نن یو وار بیا د پاکستانی فلم صنعت مخ په ترقی روان دی او د دې غټ ثبوت دا دی چې روان کال د وړوکي اختر په موخه د پښتو ژبې و فلمونه لګي
پاکستان
یو بل د پښتو فلمونو پروڈیوسر ملک آصف الله مشال ریڈیو تا پدې حق لا وې.
خبردار چې د انډیا د مونږ بایکاټ وګړو دغه فلمونو د اختر پورې یا د اختر د 14 اگست پورې یا د خوشاله پورې باندې چې دا غری لیست کې
او پاکستانی فلموں کا جڑے نقصان رسیدہ پاکستانی پروڈیوسران دا اپنی مددات فلموں جوڑی حکومت لا بکار دی جدی ډیر امرستو
کلچ مشال ریڈیو د دې پروڈیوسرانو او ډایریکټرانو دا غختنه په اسلام آباد کې د فلمونو مرکزی سنسر بورډ یو غړی محمد شاباس په وړاندې کې خو نو هغه وی چې پاکستان کې یو شمېر سینماګانې دي او فلمونه کم جوړیږي نو ځکه دوی لومړی پاکستانی فلمونو او پس له هغه نور فلمونو ته اجازت ورکوي زمنګ لومړی ترجی پاکستانی فلمونو ته ده نو که په 14 اگست یا د اختر په موقع پاکستانی فلمونه راشي نو زمنګ دا کوشش وی چې لومړی پاکستانی فلمونه وچلیږي او بل دا چې پاکستان کې کم فلمونه جوړیږي نو په دې وجه بیا موږ نور فلمونو ته اجازت ورکو ځکه چې دلته سینماګانې هم زیاتې دي
په دې بوکا فلم سازانو دا هم غوښتنه وکړه چې صوبایي سنسر بورډ دی بیا بحال کړي چې د غرنګ د هر ژبې فلم د خپلې صوبې سنسر کیږي نو دا شان بدوی ته ډیره اسانی وي سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شنن